د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه دوام لري په یوې بلې پښتو خبرونه کې مزنوري است نوري هرکلای کوم په خبرونه کې اوري چې ولسمشر ته د دواړو کاندیدانو لخوا یو ګډ کمیسیون د شوی موافقه په اساس د ملي والدي حکومت پر جوړېدو او ځینو نور مهمو مسلو خبرې پیل کړې د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د هغو غږونو د اصلیت په معلومولو کې ورسره څوک همکاري نه کوي چې ولسمشر ته د کاندید عبدالله عبدالله د ټیم لخوا په وروستیو کې له رسنیو سره شریک شوي او د ولسمشر دویم مرستیال او د انتخاباتو د کمیسیون دارالانشا مخکنی مشر په انتخاباتو کې د یوه لوري په پلوي تورنوي د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي
په سر کې پام وکړئ څو مهمو سرخطونو ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ممکن سبا ته د رایې د باطلولو پروسه پیل سي د جوزجان په زندان کې د ګډوډیو د جوړېدو مخنیوي سوي او په نړیوال خبرونو کې اوري چې پاکستان په کشمیر کې د دغه وات لخوا د نیابتي جګړې په اړه د هند ادا رد کړه بشپړ خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شای د رای د باطلېدو پروسه سر له سبا څخه پیل سي د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور نن خبرلن تو ویل چې د پروسه به د جمهوریت ریاست د کاندیدانو او نورو څارونکو په حضور کې ترسره کیږي نو موړي د غرس ویل چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د رای د تفتیش پروسه له پیل څخه تر دې مهاله وزر واتسو و 50 صندوقونه تفتیش شوی چې د ټولو رایو 10% جوړوي په همدې کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي کچېرې د جمهوریت ریاست کوم کاندید د رای د تفتیش او ابطال د لایحې د عمل کېدو په اړه کوم شکایت ولري نو کولی سي په دې اړه یاد کمیسیون ته شکایت وکړي د دغه کمیسیون منشي او ویاند نادر موسنی نن خبریالانو ته ویل چې دوی حاضر دي څو د قانون له مخې له دغه ډول مواردو سره چلند وکړي
هر دو کاندید محترم اگر تخطی و تخلف از این
که دوړه کاندیدان درای د تفتیش یا ابطال د لایحې پاړه کوم سر خړو نه ویني کولای سي په ډاړه رسمن شکایت ثبت کړي چې موږ یا د هغو صندوقونو په بیا تفتیش کولو اقدام وکړو او یا هم د غوي اعتراضي موارد رفع کړو شغله موسنی زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون رسمن درای پاڼو د تفتیش او ابطال لایحه تر لاسه کړو دوی حاضر دي چې د دغه لایحې د عمل کېدو څارنه وکړي د جوزجان چارواکي وایي د شبرغان په محبس کې د سیاسي زندانیانو د ګډوډیو مخنیول دي دغه زندان مسولینو نن ازادي راډیو ته وویل څلرشتو زندانیانو هغه مهال غشتله ګډوډي جوړ کړی چې دوی له شبرغان څخه مزار شریف ته د دوسیو د څېړنې په خاطر لیږدول کېدل د جوزجان امنی قمندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته وویل چې زندانیانو د غرس پلان درلود چې پر شدینه زندان هم حمله وکړي خو مخې ونیول سو د شغلی جوزجانی په خبره د دغه زندانیانو غوښتنه دا و چې د دوسیو د دوی دوسیه باید په عدالت توګه وڅېړل سي د شبرغان په زندان کې شاوخوا 900 زندانیان ساتل کیږي چې 500 شدي دي د متشبثینو د علي بورډ مسولین وایي چې روان انتخاباتي کړکیچ او امنیتي ستونزې د دې سبب سوي چې په افغانستان کې له سلو څخه ډېرې فابریکې وتړل سي د دې بورډ مشر رحم الدین حاجی اغا نن خبرلن تو ویل چې دا مهال د دوی ټول کارونه په ټپه درلیدلې او له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي
دغه سیاسي وضعیت له کبله د افغانستان سوداګر صنعتکار سرمایه گذار د فرار سبب ګرځېدلې دي او د افغانستان اقتصاد سخت د ضربې سره مخامخ کړی دی
نو موږ همدارنګه له نړیوالې ټولنې او د جمهوریت ریاست له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې ژر تر ژره روان حالت ته د پای ټکی کېږدي نړیوال خبرونه د پاکستان په اړه یو خبر څه پیلو پاکستان د هند صدر اعظم نریندرا مودی هغه تورونه رد کړی چې ګڼې د غیواد د اسلامي اورپکو په وسیله په کشمیر کې نیابتي جګړه پیل کړې ده مودی پرون په کشمیر کې خپلو سرتیرو ته وویل چې دوی د جګړې په پرتله له تروریزم څخه زیات زیانونه لیدلی دي خو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت نن د هند صدر اعظم تورونه بیا اساس او د خواشنۍ وړ بلل دغه وزارت مسؤلینو وویل چې دواړه هیوادونه باید د کشمیر پر مسلې په مسله کې پر همکاری او خبرو تمرکز وکړي هند او پاکستان له برېټانیا څخه د ازادۍ تر اخیستلو وروسته درې ځله د کشمیر پر سر جګړه کړې ده سره له دې چې اوکراین ویلي دوی به اجازه ورنکړي چې د روسیې د مرستو کاروان د غیوات نه نوزي خو د شاوخوا 300 لاریو د کاروان د اوکراین پولیس ته په نږدې کې دودی د اوکراین صدر اعظم ارسنی یتسینوک نن د روسیې بدبینی وغندله او زیاته کړه چې هیواد به یوازې چې د غیوات به یوازې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا بشري مرستې ومني. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر آرسن اواکوف بیا په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې د پوتین هیڅ یوه لارۍ ته به د خارکوف له سیمې د تېرېدو اجازه ورنه کړل سي، او په وینا یې زموږ په خبره کې د تېرې کوونکي تحرکات د منلو وړ نه دي. روسیا ویلې دغه کتار د مسیر په اړه له کیف سره موافقه سوې، او همدا چې له سرحده واوړې نو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې تر څارنې لاندې به حرکت وکړي. خو دغه کمیټې ویلې چې دوی لا تر اوسه د یاد کاروان په اړه پوره معلومات نه لري. د پداسې کې د چیل ویدیسي ودونه اوکراین له دې اندېښنه لري چې روسیه به د بشري مرستو په پلمه په د اوکراین ختیځ ته سرتیري واستوي. په دغه سیمه کې روسي پلاوه ځواکونه له اوکراینی سرتیرو سره په جګړې بوخت دي. مصری منځګړو د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د غځېدو وړاندیز کړی ترڅو په غزې کې د جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته فرصت برابر سي. د پداسال کې د چین نن د مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ د درې ورځني اوربند دریم ورځ ده. د اوربند دواړو لورو ته په قاهره کې د غیر مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابر کړه. حماس د اسرائیل او مصر له لوري د غزې د اقتصادي محاصرې ختمول غواړي، خو اسرائیل بیا د حماس پر بې وسلې کولو ټینګار کوي. د دواړو لورو ترمنځ خبرو اترو د نن ورځې تر پای هم دوام درلود، او ټاکل سوی ده په سیمه ایز وخت غرمه مهال بیا پیل سي. د اسرائیل او حماس ترمنځ درې ورځنی اوربند نن شپه پای ته رسیږي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د ایبولا د مرګونی وایروس ضد ازمایشتي درملو استعمال ته اجازه ورکړې ده. دغه وایروس له امله تر اوسه څه باندې زر کسان مړه سوي دي. دغه اعلان په ژنیف کې د طبي پوهانو تر غونډې وروسته په داسال کې وسو چې د امریکا یوې کمپنۍ وویل چې دوی د ایبولا ضد ازمایشتي درمل لایبیریا ته استولې دي. د ایبولا ناروغي تر اوسه تداوی نه لري، او هر څوک چې ورباندې اخته کیږي نو مري. د ازمایشتي درمل دوو امریکایي وګړو یو هسپانوي کشش ته چې په ایبولا اخته سی و ورکړل سی و. د راپورونو له مخې امریکایي وګړی اوس روغ دی، خو هسپانوي کشش مړ سوی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه دی ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته، بیا هم غواړی ولولې پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ولسمشرۍ ته د دواړو کاندیدانو لخوا یو ګډ کمیسیون د شوې موافقې په اساس د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو او ځینو نورو مهمو مسئلو خبرې پیل کړې. د افغانستان ملي سوداګر د انتخاباتو د لانجې د ډیر ژر هواري غوښتنه کوي.
د افغانستان متشبثین عالی بورد جدي غوښتنه کوي چې دا موضوع ډیر ژر حل او د افغانستان خلکو ته واضح کی تر څو چې دا اشتغال پیدا شي، کار پیدا شي.
د خوست والی وای اوس هم د ولایت له شمالي وزیرستان د کډوالو بهیر دوام لري، او ډیرو خوستیانو کډوالو ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړی دی.
په یو کور کې د یو خوستي تقریبا شپږ کوره کډوال ژوند کوي، اووه کوره کډوال ژوند کوي.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د پاکستان د اپوزیسیون مهمو څیرو پر صدر اعظم نواز شریف د فشارونو په ترڅ کې په 2013 میلادي کال کې په انتخاباتو کې درغلي او د اداو مسله راپورته کړې، او سبا یې د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن غواړي هغه په زرګونو مسیحیان او یزیدیان خوندي سیمو ته انتقال کړي چې په عراق کې په یو غره کې پناه اخیستې ده. د خبرونه دوهم نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. د مخکښ ښځو په پروګرام کې و په پکتیا کې و فعاله ښځه در پیژنو.
پلالې ځلې کړې مثلا جلکی والے کونه ترمنځ فرق وو. مونږ ډیر تا کورو ته تللی سپینګری قومي مشران کسان سره په خپل دفتر کې ناست یو.
د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د جزا د قانون لمخې په یو جرم تورن کس څه حقوق لري.
په نسبت ورکول شوی جرم په هیدل او د وارد شوی تور او د قاضي د اجراءاتو په اکله د سرګندونو ترلاسه کړ.
د افغانستان د جمهور ریاست دوړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو ګټ کمیسیون نن د ملي یووالي د حکومت د پر جوړېدو خبرې پیل کړې. دغه کمیسیون ته هم د ملي وحدت نوم ورکړل شوی، او د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو د انتخاباتو د نتیجې لپاره د محل ویش پر ټاکلو او دغه راز پر ځینو نورو کلیدي مسایلو خبرې کوي. صفی الله ستانکزی تفصیل وړاندې کوي.
د دوړو کاندیدانو له استازو څخه جوړ ګډ کمیسیون د چهارشنبې پر ورځ د ملي یووالي حکومت د جوړېدو پر څرنګوالي خبرې پیل کړې. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله د انتخاباتي ټیمونو ګډ کاري کمیسیون ته د ملي وحدت نوم ورکړل شوی دی. د تحول او تداوم ټیم یو ویان فیض الله زکی د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم له ویان سید اقا فاضل سنچارکی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د ملي وحدت کمیسیون به د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو خبرې وکړي.
وظایفش رسیدن به تدوین مسوده یک توافقنامه است.
دا دي چې د یو توافقنامې مسوده به جوړوي څو د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو څرنګوالی پکې واضح سي. همدارس به کمیسیون د محلویش په جوړېدو هم موافقه ته ورسېږي. په دې به هم بحث وکړو چې څه وخت موږ خپل خبرې پای ته ورسو او د توافقنامې مسوده د خپل انتخاباتي ټیمونو مشرانو ته وسپارو.
ټیم‌های محترم انتخاباتي تقدیم کړم.
د ښاغلي زکی په خبره د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره د موافقتنامې د جوړولو ترڅنګ به د انتخاباتو د نتیجې اعلان او د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو ته د نیټې پر ټاکلو بحث د دغه کمیسیون نور اصلی اجنډا وسخوي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویاند سید اقا فاضل سنچارکی هم د یاد کمیسیون له جوړېدو هرکلی وکړ او وی ویل د دې لپاره چې د سیاسي موافقو د روښانه کولو لپاره ګډو خبرو ته اړتیا وه دا کمیسیون جوړ شوی دی.
د دې لپاره چې د سیاسي موافقو جزئیات روښانه شي، خلک، کاندیدان او د هغوی ټیمونه د خپلو دندو یو روښانه تعریف او تصویر ولري، یو ګډ کمیسیون جوړ شوی چې نوم یې وحدت ملي تعین شوی ده. دا به انشاءالله ښه نتیجه ورکړي. د دې لامل به شي چې په افغانستان کې د ملي یووالي زمینې بلشی
افغانستان تامین شوه.
سانچارکی زیاتوي د ملي وحدت کمیسیون په څوکاري ډلو کې فعالیت وکړي او هر ورځ به اته تر لس ساعته کار وکړي. لبلي خو ځینې عام خلک په دې باور دي چې د ملي یووالي لپاره د داسې ګډو کاري ټیمونو جوړېدل اغیزمن تمامېږي او باید چې دواړه کاندیدان په خپلو کې موافقې ته ورسیږي څو خلک له ستونزو خلاص شي.
د بادو ماتې قرحمان دی دې ته پکار دی چې دواړه روغ وکړي. روغ اور لخه ده ایل ایل ایم سیټونه ورکې دا دې موالي په دې باندې بس دا خبره
تا خلق در بدر دی دز بهو کی دی ډاکټر عبد الله د اشرف غنی دا اتفاقی وو کی مسلمانان ته پر سولت راشي.
کار په هنوی د جمهوریت ریاست کاندیدان او د هغوی ټیمونه باید د خپل ژمنو لمخي عمل وکړي او د ګډو کاری ټیمونو نتیجې ومني. نړیوال ټولنی او امریکا متحده ایالاتونو هم د ملي والی حکومت پر سر د کاری ټیمونو له جوړېدو هرکلی وکړ. دوی دواړه کاندیدان هڅولي چې د افغانستان شته ستونزو ته د پایټکې کېږي او د انتخاباتو لنجمنه پروسه په بریالي توګه پای ته ورسوي. صفی الله ستانکزای ازادي رادیو کابل.
و امروز چې ولسمشر ته د دوړو کاندیدانو لخوا یو ګډ کمیسیون د شوی موافقې پر اساس د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو او ځین نور مهمو مسلو خبرې پیل کړې. په شوی توافق کې دغه راز یو هم د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د تفتیش پروسه ده چې په کابل کې له څو ورځو راهیسې روانه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی د رایو د باطلېدو پروسه سر له سبا پیل شي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور نن په دې اړه په کابل کې خبرلاند ته یو لړ څرګندونې کړې دي چې تفصیل د ناجیه صفی په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د تفتیش د ګړندیتوب ترڅنګ ژمنه کوي چې د پنځشنبه په ورځ به د رایو د ابطال پروسه هم پیل شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وویل چې د رایو ابطال به د کمپیوټري سیستم په وسیله پر مخ وړل کیږي او دغه سیستم به په اتومات ډول پاکی رای له ناپاکو څخه جلا کوي.
احتمالاً سبا ته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وتوانیږي چې دا پروسه په عادي شکل پر مخ یوسي او بالاخره ټول چک لیستونه چې له تفتیش څخه وروسته پروسس شوي د جمع بندي په مرکز کې به هغه رای چې ستونزې لري ابطال شي او نورې رایې د ورځې په پای کې مشخص او اعلان شي.
خغلی نور وویل چې د تفتیش د پروسې له پیل څخه تر اوسه په مجموعي ډول د رایو 1,350 صندوقونه تفتیش شوي چې د ټولو رایو 30% جوړوي. سره له دې چې د چهارشنبه په ورځ د دواړو کاندیدانو د استازیو ترمنځ د رایو د باطلېدو پر سر لفظي شخړې له امله د پروسه د نیم ساعت لپاره وځنډول شوه خو وروسته بهیر په نورمال ډول بیرته پیل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د تفتیش د کاري ډلو شمیر هم 300 ته پورته کړي. به هم د دې کمیسیون ویان نور محمد نور
امروز هم در اردو شفت
نن هم په دواړو شفتونو کې لس ټیمونه په پام کې نیول شوې دي. یعنی په مجموعي ډول نن د دواړو ټیمونو کاري ډلې 270 تر رسیدي. سبا او بل ورځ په پام کې لرو چې دا شمیر 300 ته ورسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لژمن سره سم به د رایو د تفتیش بهیر په ټاکلي موده پای ته ورسوي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې تر راتلونکو دوه یا درې اونیو پورې به د افغانستان نوی ولسمشر وټاکل شي.
په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د رایو د باطلېدو بهیر په تدریجي ډول مخته یوسي تر څو کاندیدان فرصت ولري چې په کوم بهیر باندې شک یا شکایت لري وکولی شي خپل شکایت له دې کمیسیون سره درج کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه راز ویلي چې د هغو غږونو د اصلیت په معلومولو کې ورسره څوک همکاري نه کوي چې ولسمشرۍ ته د کاندید عبدالله عبدالله د ټیم لخوا په وروستیو کې له رسنیو سره شریک شوي او د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلي او د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا مخکینی مشر په انتخاباتو کې د یو لوري په پلوي تورنوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وای د یادو غګونو د پلاتنې او چړنې په هدف یې د سه شنبې په ورځ د کورونا چارو وزارت ملي امنیت ریاست او لوی څارنوالۍ ته رسمي مکتوبونه لیږلي دي. د دې کمیسیون وای نادر محسنی د چهار شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له اړوند ارګانو څخه یې د غګونو د پلاتنې په برخه کې د تخنیکی مسلکی او حقوقي مرستې غوښتنه کړې.
دیروز مکتوب های را
برون مو د ملي امنیت ریاست لوی څارنوالۍ کورونا چارو وزارت او همدارس د اصلاحاتو پالن انتخاباتي ټیم ته رسمي مکتوبونه ولېږل. په یادو مکتوبونو کې مو د موضوع د کراوالې او همدارنګه د هغه موضوعات په اړه چې په قضیه کې مطرح شوی لاړوند ادارو د ځنګړو معلوماتو غوښتنه کړې.
ښاغلی محسنی وویل کمیسیون ژمن ده چې ثبت شوي شکایتونه وڅېړي خو زیاته کړه چې تر هغه چې اړوند ادارې لازمه همکاري او بشپړ معلومات له کمیسیون سره شریک نه کړي دوی په اړه تصمیم نشي نیولی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم له انتخاباتو وروسته کریم خلیلی او ضیاءالحق امرخیل ته منسوب داسې غږونه له رسنیو سره شریک کړل چې د دوی په خبره په انتخاباتو کې د اشرف غنی احمدي په ګټه کار کاوه. د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلی او د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا پخوانی رئیس ضیاءالحق امرخیل دوی ته منسوب غږونه جالي بللي وو او د خپل شخصیت د عیادي غوښتنه یې وکړه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د غږونو د پلټنې په برخه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي نمایندګۍ یو نامه څخه د تخنیکی او مسلکي پلټنې غوښتنه کړې وه خو د دې کمیسیون چارواکي وایي یونما په دې برخه کې له همکاري ډډه وکړه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورونا چارو وزارت ملي امنیت ادارې او د لوی څارنوالۍ نظرونه راواخلو خو د ټولو ادارو مطبوعاتي مسؤلینو له ژمنو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اورېندې افغانستان ملي سوداګر او د سوداګرۍ او صنایعو خونوای په هیواد کې د انتخاباتو لانجې روانو سیاسي او امنیتي حالاتو د خصوصي سکتور پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. دوی له حکومت او نړیوال ټولنې په کلکه غواړي چې ډیر ژر دغه جنجال پای ته ورسوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د ملي متشبثینو بورډ دوی په هیواد کې انتخاباتي لانجې د خصوصي سکتور د ټولو برخو پر فعالیتونو منفي اثر کړی دی. د دې بورډ غړو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې به خبري ناشته ته وویل چې په هیواد کې روانو حالاتو امنیت خراب کړي، په لزګونو تولیدي فابریکې ودرولې، تولیدي کم کړي او ګڼ شمیر کارګري له کارونو محروم کړي دي. دوی له حکومت او نړیوال ټولنې څخه په کلکه وغوښتل چې ډیر ژر د انتخاباتو کړکیچ پای ته ورسوي. د افغانستان د ملي متشبثینو د عالی بورډ رئیس رحمدین حاجی آغا وویل
د افغانستان متشبثین عالی بورد جدی خوښتنه کوي چې د افغانستان د اقتصاد د ضربي د مخنیول لپاره انتخابات کمیسیون رئیس جمهور جامی جهانی او دوار محترم نمایندان څخه چې دا موضوع ډیر ژر حل او د افغانستان خلکو ته واضح کی تر څو چې دا اشتغال پیدا شي، کار پیدا شي، کار بالاخره امنیت باندې تاثیر لري.
په همدې ورځ په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو هم وویل چې انتخاباتي لانجو د روان لمریز کال په لومړیو میاشتو کې د ساختماني چارو، سوداګرۍ، وارداتو، تولید او خدماتو پر سکتور هم منفي اثر کړی دی. د دې خونی چارواکو وویل په وروستیو درې میاشتو کې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د خصوصي سکتور د فعالیتونو په برخه کې یو سروې ترسره کړی چې د هر سکتور په فعالیتونو کې کموالی او ناامیدۍ رامنځته شوې دي. د دې خونی عامل رئیس عتیق الله نصرت په دې اړه وویل
بې بیشترین سکتوری که متاثر شده سکتور ساختمانی بوده، از 25% به منفی 9.30% رشد نزولی داشته.
کوم سکتور چه ډیر ځانمن شوی د ساختمانی چارو سکتور دی چې فعالیت یې له 25% څخه منفی 9 ته کم شوی. واردات او صادرات هم کم شوی دي. د تولیدي سکتور فعالیت له 4% څخه 3.15% ته ټیټ شوی. همدارنګه د خدماتو د سکتور فعالیت له 6% څخه منفی 2% ته راښکته شوی دی.
خاغلی نصرت دا هم بویل د تولیدی فابریکو او ساختمانی چارو د فعالیتونو د ټکنی کېدو له امله ګڼډ شمیر کارګر هم اوزګار شوی دی. د بویل په منځنیو شرکتونو کې شاوخوا 12%، لویو شرکتونو کې سباندې 1% او په وړو شرکتونو کې 9% کارګران اوزګار شوی دی. په دې ناسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بشري قواو رئیس خیر محمد نیرو وویل چې د انتخاباتو کړکېچ او امنیتي وضعیت یوه استثنایی او موقته دوره ده او حکومت هڅې تیزې کړې چې په لږه موده کې روانې ستونزې حل او د هېواد سیاسي او امنیتي وضعیت عادي حالت ته راوګرځوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان ملي سوداګر او د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د انتخاباتو لانجې روانو سیاسي او امنیتي حالاتو د خصوصي سکتور پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د غرض د انتخاباتو پر لانجې د کابل چاپي خبرونه هم مقالې چاپ کړي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د افغان ملي امنیتي ځواکونو او همداراز د انتخاباتي لانجې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ملي دفاع وزارت د ویان له قوله لیکلي، د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو طالبانو او القاعده غړي نشته. ښاغلي ظاهر اعظمي ورځپاڼې ته ویلي د نیویارک پوسټ هغه راپورټ بې بنسټه ده چې ویلي وو د افغان ځواکونو په لیکو کې په سلو کې 25% مخالفین دي. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې عنوان ده د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد فزیکي او رواني جګړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا جګړې یوازې د دې لپاره دي چې د افغانستان ملي ساتندویان له پښو غورځول سي. د لیکوال په باور اوس د دې کار لپاره ناوخته شوی ځکه له یوه اړخه افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او له بل اړخه ولس پرې باور کوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان ده د کورنۍ ځواکونو د پیاوړتیا او د سیاسي ثبات لپاره امنیتي تړون ته اړتیا شته. ویسه ورځپاڼې د سیکا راپور خپور کړی چې ورکه راغلي افغان امنیتي ځواکونو ته د امریکا لخوا مرسته شوی وسلې له درکه شوی دي. ورځپاڼې د ملي دفاع وزارت خبرګون راخستی چې ویلي دي هغه وسلې او مهمات چې له امنیتي ځواکونو سره مرسته شوی موږ یې حساب ورکونې ته حاضر یو. چراغ ورځپاڼې لیکلي د افغان ملي امنیتي ځواکونو له سرتیرو او افسرانو څخه کلک ملاتړ کوو. کابل چاپ همدو او نور ورځپاڼو د انتخاباتو د لانجې او د اجرایي پوسټ د تفسیر په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د اجرایي ریاست د تعریف او د تفسیر په اړه د ولسمشۍ د کاندیدانو ترمنځ شدید اختلاف ده. همدې ورځپاڼې لیکلي دواړه انتخاباتي ټیمونه دي د ولس د رایو درناوی وکړي او د بحران لارې د امتیاز لاسته راوړلو هڅونه کړي. چراغ لیکلي د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي به د شوې موافقو په اړه خپلو بحثونو ته ادامه ورکړي او په پای کې ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د جمهوري ریاست په دواړو کاندیدانو غږ کوي چې لطفاً روانې انتخاباتي ستونزې ته د پای ټکی کېږدئ.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت د ځانګړو قطو لوی رئیس پاسوال اسدالله شیرزاد وایي د څېړنو په نتیجه کې ورته ښکاره شوی چې په هلمند کې د ناامنیو د غزیدو اساسي لامل تر جګړې مخکې د چارواکو نه پاملرنه او تر جګړې وروسته هم د همغږۍ نشتوالی دی. هغه دا خبره هلمند ته د وروستي سفر په ترڅ کې کړې ده. نوموړی دغه راز وایي چې په سنګین کې له قومي مشرانو او د وسلوالو له سیمه ییزو مشرانو سره خبرې روانې دي او که یوې روغې جوړې ته ورسېږي ښایي افغان طالبان په خپله بهرني وسلوال وځپي. تفصیل لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر رپورت کړه.
په هیواد کې د خاصو کتابتو عمومي رئیس او په هلمند کې د میشتو افغان سرتیرو د همغږۍ مشر اسدالله شهرزاد وایي د دوی تحقیق او بررسي ښیي چې په هلمند کې د روانو جنګونو او د وسلوالو د ډلیزو بریدونو اصلي عامل په دې ولایت کې د جنګونو تر پیل مخکې د رهبرۍ بې توجهي او وروسته له جنګونو د همغږۍ نشتوالی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې د موسمي جنګونو او د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په سنګین او شمالي ولسوالۍ کې د امنیت ټینګښت او د وسلوالو د تګ راتګ او جنګي پلانونو په ضد ښه رهبرۍ رامنځته شوی، ناامنیو به د شمالي ولسوالۍ تر څنګ تر مرکزي او جنوبی ولسوالیو پر پراخوالی نوی مندلی.
خصوصا د سنگین په ولسوالی کې د سنگین مشرانو چې راغلي دي ما ته ټول دا ویلي چې
زموږ په وسلوال پوز کې امهنګی نه و. کوم چې جنگ شروع شو مخکې له جنگ څخه بې پروايي و. دا دواړه غټې لتونه و چې مخکې له جنگ څخه بې پروايي کړې و. کوم چې جنگ شروع شو امهنګی نه دلوله، نو په دې خاطر تلفات هم واوښتله، سیمې هم د لاسه ورکړل، جنگ هم ورسو.
اسدالله شرزاد په هلمند کې د نشې توکو قاچاق د پاکستان او ایران سره پرانیستي پل باندې د وسلوالو آزاد تګ راتګ، او په شمالي ولسوالۍ کې د سالمې حکومتدارۍ نشتوالی هم د جنګونو او ناامنیو علتونه یاد کړه. شرزاد زیاته کړه چې په هلمند کې کافي آن د موجودو وسلوالو څخه اولس برابر ډېر سرتیري موجود دي، خو د هغوی مشرانو او د هلمند مسؤلینو ونسو کولی د ناامنیو مخه پر وخت ونیسي. د زیاته کړه په سنګین کې د کومو مشرانو او سیمه ییزو مخاورو په منځګړیتوب د وسلوالو سره خبرې پیل کړي دي. ښاغلی شهرزاد وویل ځینې وسلوال ورسره منلی دي چې د جنګ څخه ستړي دي او غواړي د سولې له بهیر سره یوځای شي.
موږ تر اوسه پورې دې نتیجې ته نه یو رسېدلي چې جنګ پای ته ورسېږي. ابتدایي خبرې مو د بعضو مشرانو سره دوام لري، د بعضو مخالفینو د مشرانو سره، چې هغه هم په دوی کې داسې خلک شته چې نور د جنګ څخه خسته دي او غواړي چې په سیمه کې په منطقه کې امنیت راشي. محدود کسانو پاتېږي او څه خارجي قواوې چې خارجان راغلي دي هغه به وي. زه په دې مطمئن یم که چېرې موږ توافق ته ورسېدلو، خپله هغه طالبان چې د دوی سره وژه پر وژه ولاړ دي او د دولت مخالفت کې پیلن دي، د هغوی په واسطه به خارجان له منځه وړه کېږي.
که څه هم څو ورځې وړاندې داسې ګنګوسې خبرې شوې چې د هلمند پخوانی امنیه قمندان مل پاسوال ارکان هرب عبدالکیم بکزوی د هلمند د نامنوی په منځ وړلو کې تر پاتې راتلو وروسته له دندې لیرې شو او پر ځای مل پاسوال جمعګل همت وټاکل شو. خو شهرزاد په ځانګړي ډول په دې برخه کې د څه ویلو نه ډډه وکړه. هغه له خلکو هم غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګښت کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هلمند په شمالي، جنوبي او مرکزي ولسوالیو کې د وسلوالو له لورې پر دولتي تاسیساتو هره ورځ د بریدونو راپورونه ورکول کېږي. محمد الیاس تازه راډیو هلمند.
د خوستوالی وایي اوس هم د ولایت له شمالي وزیرستانه د کډوالو بهیر دوام لري او ډیرو خوستیانو کډوالو ته خپل کورونو کې ځای ورکړی دی. د خوستوالی عبدالجبار نعیمی سره د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې له شمالي وزیرستانه د ولایت ته څومره کډوال راغلي دي.
تر اوسه پورې چې موږ سره رجستر دي 9,650 کورنۍ رجستر شوي دي. د دې نورو رجستریشن کار روان دی او دا په یوولس ساحو کې د خوست د کډوالو هلته اوس موجود دي. او په دې کې موږ په د ګربز په ولسوالۍ کې د یو کمپ ترتیبات هم ورته نیولې دي چې په دغه کمپ کې تقریبا 3,000 شاوخوا کورنۍ هلته اوس موجود دي. او د کډوالو راتګ کله نا کله اوس هم روان دي.
نعیمی صاحب، دغه شاوخوا 9,000 کورنۍ چې را بې ځای شوي دي خوست ولایت ته، دوی ټول د په کمپونه کې ژوند کوي او کداس کورنۍ هم شته چې سرپناه نه لري او په آزاد فضا کې د خیمه پرته ژوند کوي؟
یو کم چې موږ لرو چې 3,000 شاوخوا کورنۍ پکې کې دي، هلته خو خیمه شته. اما ځینې چې د کمپ څخه د باندې ژوند کوي، په داسې کورنۍ هم شته چې په یو کور کې د یو خوستي تقریبا شپږ کوره کډوال ژوند کوي، اووه کوره کډوال ژوند کوي. داسې ځینې کډوال هم شته چې هلته تر اوسه پورې خیمه هم نه ده ورته رسېدلې، او په یو د مکتب په تعمیر کې یا د یو مدرسې په تعمیر کې یا بل تعمیر کې هلته ژوند کوي.
د دې کډوالو ځینو استازو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی و او ویلې چې اوس هم د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي او دغه راز روغتیایي ستونزې هم لري، روغتیایي خدمات ورته کم دي. څوای په دې برخه کې
دا وخت چې تر اوسه پر مشکل ته د خوراکي توکي نه دي رسولي، ځکه چې دا حجم به حد ذاتي او موږ سره امکانات لږ دي. موږ سره چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته کړې ده یو ان سی آر دی، دبليو اف پی دی، یونیسف او ځینې آی سی آر سی صلیب سرخ دوی مرسته را سره کوي. چې څه هم ډېر پراخه ده، شمیر کډوالو هم ډېر زیات دی. تر دغه ساعت پورې موږ تقریبا 11,000 کورنۍ ته خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي رسولي.
بله، جمهوری ریاست دویم مرستیال کریم خلیلی ته دند سپارل شوی چې د دې بي ځای شو کسانو ستونزې معلومه او د حل لارې ورته ولټوي. څنګه تاسو سره په تماس کې شوی یا چې سپارښتنه مو دوی ته کړی چې دغه دغه ستونزې ته د کډوالو رسیدګي وکړي؟
بله، و موږ 13 ورځ هلته غونډه درلودل د دویم معاون صاحب تر ریاست لاندې چې په هغه کې د کابینې ځینې غړي و، د پخې کې د ملګرو ملتونو استاد و، او موږ خپل هلته پیشنهاد پیشنهادونه وړاندیزونه معلوماتونه وړاندې کړل.
وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کومه، که چیرې دغه کډوال په راتلونکو څو میاشتو کې هم په افغانستان کې پاتې شي، ژمی هم په افغانستان کې تیر کړي، او دلته ولسمشر حامد کرزي ویلي چې باید له دوی نه ښه میلمه پالنه وشي، تاسو آمادګي لرئ چې د یو کال لپاره یا د څو میاشتو لپاره دا کډوال وساتئ؟
موږ په دې برخه کې خپل ټول کوشش کړی او کوشش هم کوو، او موږ بره ده چې موږ د کابینې د غړو د مسؤلیت سره سم همدغسې موږ د نړیوالو ټولنې باندې هم غږ کړی، خپل وړاندیزونه او خپل معلوماتونه دوی سره شریک کړي دي. امیدوار یم چې په دې برخه کې بره ده چې کابینې زړې مسؤلیت لري، همدغسې نړیوالو ټولنه مسؤلیت لري چې په دې برخه کې موږ سره مرسته وکوي، څو موږ د کډوالو د ساتنې، پالنې او د هغوی هغه ضرورتونه مرتفع کړي.